السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2023 کال د اپریل د میاشتې 13 نیټه دا مليحه میرزاده او د مشال ریډیو په دې خبري غړې کې موهر کلی کوم وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او سیمې پاړه د ریپورتونو ترڅنګ ځانګړي راپورونه لرو خو اول خبرونه له مجید بابر اور
کابل د دارالامان سیمې د خلیفه صاحب په جماعت کې په پرونی 14 کې د وژل شو کسانو شمیر له 50 راوړېدلی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل تازه راپور کې په هغه هیواد کې د بیان د ازادۍ په صورتحال ژور اندېښنه ښودلې ده. د اوکراین د ماریوپول ښار کې د ګیرو شو ولسي وګړو د وستو هیلې کمې شوې. د خبرونو تفصیل د کابل په دارالامان سیمه کې د خلیفہ صاحب د جماعت خطیب وایي د دې جماعت په خانقاه کې په پرونی حمله کې له 500 زیات کسان وژل شوي. رويټر خبري ایجنس د جماعت د خطیب سید فضل آقا په حواله دیاتوي چې د پان ځانمرګي بریدګر د ذکر او اسکار د غونډه کې ناست وو او 14 ورکړه. د فضل آقا په خبره د 14 په قربانیانو کې د وریرونو هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د کورونو چارو وزارت په 14 کې د 100 کسانو مړینه او د شلو نور ټپی کېدل تایید کړي. خوریټر خبر ایجنس ته د صحت د محکمې یو سرچینی روختونونو ته د شپږ شپېتو مړو او د اته اویا جوبل شو کسانو د وړلو ویلي دي. په سمدستي توګه د دې 14 ذمہواري چا نه ده منلې. خو له دې مخکې اسلامي دولت ډلې یا داعش د نورو ورته حملو مسؤلیت منلی وو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو خپور شوي بیان کې د دې پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې ذمہوار به یې عمومي او سزا به ورکوي. امریکا، ملګرو ملتونو، د بخښنې نړیوال سازمان دا برید په کلکه غندلی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل تازه راپور کې په هغه هیواد کې د بیان د ازادۍ په صورتحال ژور اندېښنه ښودلې ده. د اپریل په 9 خپور شوي دغه راپور کې ویلې شوي چې په 2021 میلادي کال کې لږ تر لږه 9 پاکستاني خبریالانو ته دړکې ورکړل شوې دي. د راپور له مخه په 2021 میلادي کال کې واکمن حکومت د بیان ازادي د بریدونو په زور د لادرکۍ په وجونو او یا په اعلانیه سینسرشپ اغېزمنه کړې وه. په راپور کې راغلي چې د بیان د ازادۍ د حق سره سره نور بنیادی حقونه هم د بندیزونو سره مخول. د راپور له مخه په 2021 میلادي کال کې په زوره د لادرکه کړل شوو کسانو د پلټونو کمیشن ته تر ټولو زیات لادرکۍ د بلوچستان صوبې نه راپور شوي چې شمېره یې 1,07,08. د خیبر پختونخوا د پولیو د پروګرام اداره وایي چې د اپریل په 9 د شمالي وزیرستان په میرلي کې د ګوزڼ یوه بله پیښه ثبت شوې. د دې نه مخکې د اپریل په 2 هم په میرلي کې د ګوزڼ یوه پیښه ثبت شوې وه. د اپریل په 9 د خیبر پختونخوا د پولیو د پروګرام مرستیال کوارډینیټر زمین خان مشال ریډیو ته وویل
دوشتم اپریل په میرلي کې یو کیس راغلی. اوس نن یو کم 10 تاریخ یو بل ماشوم چې دی نو هغه پولیو وایرس پکې معلوم شوی دی چې د هغې نوم فائزه ده. ولس ته خواست دا دی، خاص کر په شمالي وزیرستان کې ولس ته خواست دا دی چې را خپلو بچو ته 2 قطرې دا پولیو واچوي چې را د دې وایرس چې دی مخنیوی وشي.
دا مهال په شمالي وزیرستان کې د ګوزڼ پر ضد ماشومانو ته د څاڅکو ورکولو کمپاین روان دی. په پاکستان کې د 2020 دیګیس کال د جنوري په 20 نیټه یو ماشوم په وروستي ځل ګوزڼ وهلی و. هغه مهال چارواکو پوهانو ویل چې که په هیواد کې همدغسې 3 کاله پرله پسې د پولیو هیڅ پیښه ثبت نه شي نو بیا به له دې وایرسه وطن پاک وګرځي. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې د 400 ضلع په نسته تاڼه شوي برید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی. د 400 د پولیسو مشر سویل خالد د وژل شوي پولیس سرتیری رحم بادشاه د جنادې نه پس بیگانه وخت مشال لیلو ته وویل چې دا 214 وي. یوه د آئیډي 14 په تاڼه او بله په چک پوسته ولاړ پولیس سرتیری شوې ده. د ده په خبره په چک پوسته ولاړ پولیس سرتیری وژل شوی او د تاڼې یو دیوال او دروازه یې نړولې. پولیس وایي د دې برید پلټنې پیل کړي. د برید ذمواري چا نه ده منلې. او ورسته خبر دا چې د اپریل په 9 د محاصره شوی ساحلي خار ماریوپول کې د ګیروشو ولسی وګړو د وستو هلی کمی شوی. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ویلي چې په پوله باندې د ماسکو سره د امن د مذاکراتو هم اوس ډیر لږ امکان دی. د زلنسکی دفتر ویلي ول چې د ازوبستال د سټیلو د کارخانې نه د ولسی وګړو د وستو لپاره مخکې یو پلان جوړ شوی او په دغه کارخانه کې شاوخوا 2000 اوکراینی جنګیالیو سره تقریبا 0 پورې ولسی وګړي هم ګیر دي. د ورځې تر ختمېدو پورې د دغو کسانو د وستو هیڅ نښې نه تر سترګو کېدي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واورېدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ په کابل کې په جمعات پرونی 14 غنو کسانو ته مرګ ژوبلاړه ولیدا معلومات درکو. په شمالي وزیرستان کې پرون په یو هدفي پیښه کې یو ځایي کس وژل شوی دی. یو ځایي خبریال وایي په سیمه کې په داسې واقعاتو زیاتېدو باندې ولس پریشان دی.
روان کل شمالی وزیرستان شه دفی وژنې یا ټارګټ کلینګ شه اضافه شوې ده. په دې کې میرلی تحصیل شه زیوتې یا دفی وژنې شوې دي. 15 پوړس واقعات وشول چې پای شه کسان په نخښه شوې دي.
د خیبر پختونخوا اوسیدونکي وای په ګرمي او روژه کې د بجلی د لوډ شیډنګ نه تنگ راغلي دي.
سما په خیال خو کې ابور کې ناسي لین زر اړي راړي د تعلیم لامن حالات هم د سړي روژه یا
د لوډ شیډنګ نړۍ د هزار یو بیګام پښمنه په تیار کې کړي ابلش پم.
په بلوچستان کې په چینایي وګړو حمله له 2013 کال راهیسې زیاتې شوې چې بلوچ وسلوالې زیاتره ذمہوارې په غاړه اخلي. دا چې ولې دوی په چینایانو حمله کوي یو شنون کې وای.
چین دی وای دا پیرالیزم یا د استعمار هغه د یوشتمې پیړۍ دی هغه غټ جدید شکل دی. نو چین د ریاست ملګری دی. دا زموږ سایل وسایل ته قبضې پلان جوړ کړی دی.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د کابل په لویدیځ کې د خلیفہ صاحب د جمعات خطیب وایي د جمعات په خانقاه کې پرونی 14 تر 500 زیات کسان وژل دي. خو بیا د طالبانو د حکومت د کورنو چارو وزارت په دې برید کې د وژل شو رسمي شمیر 10 او د ټپیانو شمیر 40 کسان خی. د حملې ذمہوارې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خراسان څنګه منلې ده. ملګرو ملتونو د امریکا ځانګړي استازي او د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې وروستي بریدونه پکله کغندلې دي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د روژې په مبارکه میاشت کې د خونړیو حملو لړۍ په افغانستان کې لسګونه کورنۍ د ویر پر ټغر کېنولې. د دې لړۍ وروستۍ حملې پرون مازدیګر د کابل دارالامان سیمې ته سخت ټکان ورکړ. دا حمله په علاودین دریلاری کې د خلیفہ صاحب په خانقاه کې داسې مهال وشو چې لسګونه کسان د ذکر او عبادت په حال کې وو. د جمعات خطیب سید فضل آقا وایي چې په دې 14 کې له 500 زیات کسان وژل شوي او زیاتوي چې د پیښې په قربانیانو کې د دوري رونه هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور د دې 14 د تلفاتو شمیر ډیر کم ښیي.
شاوخوا 4 بجې ماسپښین د جمعې له لمانځه وروسته په شپږمه حوزه د علاودین سرایي سیمه کې په خانقاه کې 14 رامنځته شوې ده. چې له امله لس عام بې ګناه هیوادوال په شهادت رسېدلي دي او 40 هم زخمیان دي.
ملګرو ملتونو دا برید په کلکه غندلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیالې میټی نوټسن پر ټویټر لیکلی دی چې د دې کرغیړن عمل د غندنې لپاره کلمات نشي موندلی. د نوموړې په وینا لمونځ کوونکي په داسې حال کې په نښه شول چې د اختر لپاره تیاری روانې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست دا او د تیری یوې اونۍ حمله بیرحمانه او ناوړه عمل بللی. د دې حملو د سمدستي بندېدو او د قانون منګولو ته د هغو د عملانو د سپارلو غوښتنه یې کړې ده. د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي آسیا کمپاینرې سمیرا حمیدی پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې په افغانستان کې د روژې میاشت د وینو په بهولو تیره شوه. نوموړي پوښتنه کوي چې پر جمعتونو هم بریدونه وشول نو طالبان به اوس د لمونځ کوونکو د امنیت لپاره څه کوي. په سږنې روژه کې په افغانستان کې په خونړیو حملو کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شول. له پرونی برید یوه ورځ مخکې په مزار شریف کې په یوه 14 کې لږ تر لږه 9 کسان مړه او 14 نور ټپیان شول. د دې حملو پړه د داعش ډلې خراسان څنګه منلې. هغه ډله چې طالبان وایي په سلو کې 8 ځپل شوې ده.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے د شمالی وزیرستان پولیس چارواکی وای چې پرون د امیر علی پیدک سیمه کې مخپټو موټر سایکل سپرو وسلوالو یو ځای ځوان وژلی او د پیښې له ځایه تښتېدلې دي. بلخوا په میرامشاه کې پرون د یو ځایي مشر ملک محمد رحمان د کور مخې ته بمی برید شوی خو نوموړي ته پکې څه زیان نه دی رسېدلی. د سیمې اوسیدونکي او خبریالان وایي په شمالي وزیرستان کې په دا وروستیو کې هدفي حملې زیاتې شوې دي. دا روان کال په شمالي وزیرستان کې 15 هدفي برید دی. تیر کال د دغو بریدونو شمېره 3 وه. نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د میرامشاه پولیس ثانه یو چارواکي چې نه غوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې میر علی دک سیمه کې په موټر سایکل سپارو مخپټو وسلوالو ځایي کس او ځوان سید مانور په ډزو ووژلو او برید کوونکي وتښتېدل. نوموړي وویل چې میرامشاه کې هم ځایي مشر ملک محمد رحمان باندې د کور مخې ته بامي برید وشو چې نوموړی پکې روغ راووت. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا ملک محمد رحمان باندې د نوړاندې هم 2 وسلوال بریدونه شوي خو نوموړی پکې بچ پاتې شوی. ځایي خبریال رسول داوړ وایي چې سیمه کې هدفي بریدونه او نام نه پیښې زیاتې شوي. ځایي خلک اندېښمن شوي.
شمالی وزیرستان شه دفی وژنې یا ټارګټ کلینګ شه اضافه شوې ده. په دې کې میرلی تحصیل شه زیوتې یا دفی وژنې شوې دي. 15 واقعات وشول چې پای شه کسان په نښه شوې دي. یو طرف ته پولیس خپل رپورټ درج کی او فایل بند شي، بل طرف ته خلک ډېر د خوف او د ویرې شکار دي. وجه دا ده چې اس اختر شپې ورځې دي خلک په لکلی تتلل غوړي.
د اپریل 25 هم د پولیس او ځایي خلکو په وینا وسلوالو په 2 بیلابیل هدفي بریدونو کې درې ځایي کسان وژلي وو او برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي ول. د اپریل په 22 هم د شپې وسلوالو په 2 بیلابیل هدفي بریدونو کې په میرلی کې 2 نور ځایي کسان وژلي ول او هم د اپریل په 13 میرلی کې وسلوالو په 2 نورو بیلابیلو هدفي بریدونو کې درې کسان وژلي ول. په روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه 15 هدفي برید دی او 2 هدفي بریدونه د دې پرته په پولیسو شوي. تیر 2020 کال کې شمالي وزیرستان کې ټول 3 هدفي بریدونه شوي ول. د دغه هدفي وژنو زید په وار وار سیمه کې پرلتونه شوي او د امن باوري کولو غوښتنه شوې. حکومت او پولیسو هم په وار وار دعوې کړې چې تر ډېره حده یې امن باوري کړې. د داسې پیښو د مخنیوي هڅې روانې دي او سیمه کې د وسلوالو ضد ځانګړي عملیات هم دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAAL
RADIO پولیس وای پرون مازیګر د 400 په نسبت سیمه کې په پولیس ټانه وسلواله حمله کې یو پولیس والا وژل شو دی. د وژل شوی پولیس جنازه بیګا د 400 په پولیس لاین کې ادا شو. د 400 د پولیسو مشر سهیل خالد په وینا وژل شوی اهلکار د 14 په وخت ټانه په داخلي دروازه ډیوټي کوله. پولیس وای د پیښې پلټنې روانې دي. تر دې دمه د برید ذمہواری چا نه منلې. تفصیل د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو چې د وژل شوی پولیس ته جنازې له مراسمو په غږ پیلېږي.
شهید سلام، سلام،
چارسدی پولیس لین کې بیګا د شپې د 14 ښکار شوی پولیس اهلکار رحم بادشاه جنازه ادا کړی شو چې پکې پولیس چارواکو او سیاسي مشرانو هم ګډون وکړو. د چارسدی د پولیس مشر سویل خالد په دې مقام مشال لیډو ته ویل چې 14 د آی ایډی وا او یو پټانا اول په ډیوټي ولړ د پولیس اهلکار په چک پوسټ شوی چې پکې په ډیوټي ولړ یو پولیس اهلکار پټک مړ او نور چا ته سجن نه درسېدلې. خو د تانې د لارې یو دیوال او گیټ یې مکمل نړولې دي.
دماغه کې نو
دا چودن نویت دا سیو چی دا بم ڈسپوزل سکواڈ یا بی ڈی ایس رپورٹ ترمخا دا یو آئی ڈی چودن وا او دا دی وطن دا اونا تر اتو سو گراما ترمین زو او دا تانی پا گیر شوی او دویم چکم آئی ڈی چودن دن کی مواد ہو اگا پولیس چک پوست ماندی وروشتی شوی دی چپک زمان یو کانسٹیبل شہید شوی او نور زخمین پکی نشت دی دا چی اولان دینا دوی تا دا ڈول ترہگرے پیخو سیتلا وا او کنا او دوی پا دیڑا سا تیاریانی نیولی وی نو نموڑی وای تیاریانی هم وی خو دا ټول ملک او صوبے لپاره یو عام اطلاع وا نه چی خاص دا چار سدے لپاره
جنرل اطلاع تھی
عمومی یو اطلاع وا چی ټول ملک کی او خیبر پختونخوا کی په خصوصی توگا خطرہ شته دی چی ترہگرے پیخی کی دی شی نو هغه لپاره مونږ تیاریانی کڑی وی او سو انتظامات هم لگیاو کول مو زمو سیکیورٹی بیدار وا خدا پیخا چی وشوا نو دا دی ورستو با مونږ خپل امنیت پلان باندی نظر ثانی هم کوو او نور به هم مضبوطو دا چی سمودا دا دمی ورستو یو وار بیا د ملک ځینې برخو کې په خصوصی توګه خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې د ترهګرۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي نو د خیبر پختونخوا د قانون صوبایي وزیر فضل شکور خان چې دغه جنازه کې شریک کو مني چې ترهګرۍ پیښې سوا شوې دي خو وایي یو شمېر ترهګر یې نیولې دي او دا د هغې ردعمل کېدی شي او تمې څرګنده کړه چې زر به په دې هر څه قابو عمومي
واقعي د تیر شوې میاشتې نیمه ټایم چې شوې کې د دهشتګردۍ دا مهم چې لږ زیات شوې دي خو دې سره د حکومت هم خپل دغه غافل نه دی چې سر زمینگ انفارمیشن دی کم چې دغه کې واقعیت شو دماکه شو کوچه رسالدار والا دی دغه هغه ماسټر مایند هم نیولې شوی دی او دا دغه یو ریاکشن دی چې را روان دی خو ان شاء الله تعالی زمینږ حوصلې پس نی او دا امید لرو چې ان شاء الله په دې ټولو حالاتو باندې به ډېر زر له زر قابو پاک زما دا خیال دی چې یو کال نیم کې به دا شیز ان شاء الله بالکل به داسې نارمل دغه ته مونږ لاړ شو او خطره خو داعش چې دا هغه صرف د پاکستان لپاره نه پوره دنیا لپاره خطره دی هغه شانتې دغه نشته
د پولیس چارواکو زیاته کړه چې د پولیس محکمې په ټولو صوبه کې د بازارونو جمعتونو امام باړو او دغه شان د اختر لپاره هم د امنیت منصوبه بندي جوړه کړې ده او په هغه عمل درآمد روان دی تر دې دمه لا کومې وسله والې ډلې ذمہواري په سر نه ده اخستې شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې په یو بل ماشومه کې د پولیو د وایرس پخلی شوی دی. تر دې مخکې د اپریل په 28مه په یاد سیمه کې د پولیو وایرس یو کیس مخې ته راغلی و. اوسنی کیس په ټول پاکستان کې روان کال د پولیو دویم غه دی. د دواړه کیسونه په شمالي وزیرستان کې رپورټ شوی دي. د پولیو د مخنیوي پروګرام چارواکي وایي ولس تخواست کوي چې خپلو بچو ته د پولیو څاڅکي ورکړي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر اورو.
خیبر پښتونخوا پولیو پروګرام ډیپټی کوارډینیټر زمین خان مشال ریډیو ته وویل چې میرالی کې د څلور ویشت میاشتو ماشومه پولیو ناروغي وهلې چې دینه وړاندې هم په 22 اپریل باندې هم په میرالی کې د 15 میاشتو یوه بله ماشومه پولیو ناروغي وهلې وه.
دویشتم اپریل په میرالی کې یو کیس راغلی و. اوس نن یو کم دیرشم تاریخ یو بل ماشوم چې دی نو هغه پولیو وایرس پکې معلوم شوی دی چې د هغې نوم فائزه ده. ولس تخواست دا دی خاص کر په شمالي وزیرستان کې ولس تخواست دا دی چې را خپلو بچو ته دوه قطرې د پولیو واچوي چې را د دې وایرس چې دی مخنیوی وشي ځکه چې د دې نه دا پته لګي چې را دا وایرس په دې سیمه کې په سرکولیشن کې دی نو دا دوه قطرې چې دي ستاسو بچی چې دی د همیشه مزورۍ نه بچ کولی شي.
روان کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو ناروغي دغه دویم کیس دی چې دواړه کیسونه په شمالي وزیرستان میرالی کې راغلي. د پولیو پروګرام مشرانو په وینا تیر 2020 کال کې په ټول پاکستان کې یوازې یو کیس مخه ته راغلی و چې د بلوچستان کیلا عبدالله نه رپورټ شوی و. خیبر پښتونخوا کې 15 میاشتو کې دغه دویم کیس دی چې شمالي وزیرستان کې مخه ته راځي. په روان کال کې د ټولې نړۍ په سطح دغه سلورم پولیو یا ګوزن ناروغي کیس دی. د ټولې نړۍ په سطح سلور پولیو کیسونو کې دوه کیسونه په شمالي وزیرستان میرالی کې راغلي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپک سو یوش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15250 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر په شاګی غرونو کې د بجلی ستنې را پریوتی چې د لنډی کوتل شاوخوا 400,000 آبادۍ ته ورسره بجلی بنده شوې ده. ځایي وګړي تور پورې کوي چې دغه ستنې ناڅرګنده کسان لوی خپرې کوي. د ځایي اوسیدونکو په وینا په دې ګرمي او روژه کې لسخ کړاو سره مخامخ دي، نو باید دا ستنې مرمت شي او د ککړو کسانو پر ضد کاروایو شي. قبایلي ضلعو ته د بجلو ورکولو کمپنۍ ټیسکو چارواکي وایي چې د پیښې اف آی آر یې درج کړی دی. د ستنو د مرمت کار یې پیل کړی او هڅه کوي لنډی کوتل ته بجلی سر بحال کړي. تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد چینواری راکوي.
د خیبر په شاګی غرونو کې یو ځل بیا د بجلی 122 کې وستنې را پریوتلې او د ټول لنډی کوتل بجلی ورسره بنده شوې. ځای وګړي وایي دغه درې ستنې ناڅرګنده کسانو لوی خپرې کړي او بیا را پریوتلې دي. د بجلی د نشتوالي په اړه د لنډی کوتل لسی وګړي مشال ریډیو سره خپل احساسات شریکوي او دوی وایي
ایمانه ما هجرت علی افریدی او هر کال چکم دے د لنډی کوتل گریسټیشن ته چکم مین لائن راغله دا غه ټاور چکم دے تغیږي او دغه په واجه باندې پورا لنډی کوتل تحصیل ته بجلی چکم دا منقطع شي. چونکه لنډی کوتل سیمه چکم دو هغه کې زیاتره ټوبیلونه چکم دي دا په بجلی باندې نو بیا د اوبو سره یو غټ ستونزه پیدا شي. په لنډی کوتل کې ګیس نشته چونکه بجلی باندې د مونږ ټول ژوند ژواک روان دی. نو دغه په واجه باندې چې کله هم ټاور وته لنډی کوتل کې ټوله زندگی چکم دو مفلوج شي او ژوند چکم دی ډېر د خطر سره مخ شي. دا ځلې هم چې کله دا ډوې تغوېدلي نو په لنډی کوتل کې د روژې په دغه مبارکه میاشت کې ډېره غټه ستونزه پیدا شوې ده. زنانا چې کوم دي په سرونو باندې لرې نه د چشمو اوبه راوړي.
زما نوم اختر علی شینواری دی. څلور میاشتې مخکې لوېدلې اوس بیا هم هغه ډوې ولوېدې. زیاما چې پوره پوره د دوه هفته تحقیقات وشي او چې چا هم دا کار کړی دی څوک هم پکې ملوث دي چې هغوی له سزا ورکړی شي. چې اوس خو روژه ده، یخ بوتل نه وي، یخ جوس نه وي، یخې اوبه نه میلاوږي او بیا په جوماتونو کې اعتکاف کې خلک ناست دي. هغوی ته هم ډېر زیات تکلیف دی او ختمونه دي، هغوی ته هم ډېر زیات تکلیف دی. ډېر زیات تکلیف د دغو بجلۍ وجه جوړ شوی دی. دومره سخت تکلیف جوړ شوی چې په علاقه کې د اوبو ډېر زیات تکلیف دی، د برف ډېر زیات تکلیف دی او اختر را روان دی. او دلته چې دی د فروجونو بیا مسلې، مطلب چې څه شی نشي کې خدای، څوک نه سبزي کې خدای شي، نه څوک غوښه کې خدای شي، ځکه چې خرابګي ګرمي ډېره سخته ده.
قبایلي ضلعو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو اکسن شاهد خان وایي چې د دغې پیښې په لټنو لپاره مو قانوني کاروایي کړې او هلته په شاګۍ کې را پریوتو ستنو باندې مو د مرمت کار پیل کړی.
پولیس تمام درخواست اف آی آر کړی دی. هغوی دغه مونږ ډېر په سختۍ سره ویل دي چې یار مهرباني وکړئ، خلکو تم تکلیف دی، مونږ تم تکلیف دی او بار بار دا مسله راځي. نو دا وجوهات بیسیکلی دا دي چې دینه دا ټاور دا برسونه نه دا پټۍ دا تی وړي او دا تجوی سي نو ټاور کمزور شي په معمولی طوفان هوا سره مرول ویږي. او سخت اکشن پکار دی چې کم از کم دا څوک مجرمان دي، دا قوم او ملک شدید ته سزا ملاوشي.
ان شاء الله کار نیم کمپلیټ ده، ټوټا اونم د خیره سره ودرولي او باقی د ماټیریل به ان شاء الله د شپې ورسو موقع ته. خو رضاکارو ضرورت به راځي، نو دا تاسو نه تعاون ده. ان شاء الله ماټیریل چې نن شپې د خیره سره موقع ته ورسي نو سبا باقی باندې کار شروع کوو. نو امید الله نه ده ان شاء الله چې زر تر زر به چالو شي.
د خیبرو لسی وګړي وایي چې په شاګی غرونو کې په بیا بیا دغه ستنې را پریوزي او په کار د حکومت ورته د سیکیورټي بندوبست وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال په نوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
ہلو،
السلام علیکم. 0020 22 1-1-2-4-1-2-1 خوندور پیغامونه، تبصره، ټوکې، شعرونه او خیسته خبره مونږ ته پرېږدئ.
په اسلام آباد کې د سعودي عرب سفارت وایي هغه پاکستانیانی نیولې چې د اپریل په 23مه د عمرې پر مهال په مسجد نبوي کې د وزیر اعظم شهباز شریف او دغه د پلاوي د غړو پر ضد شعارونه ورکړي وو. بلخوا تحریک انصاف وایي چې دا کسان د دوی د ګوند غړي نه وو. په پاکستان کې دینی او سیاسي مشرانو د دغه پیښې غندنه کړې او دا یې د اسلامي قدرونو ضد عمل ګڼلې. یاد دې وي چې وزیر اعظم شهباز شریف د یو پلاوي په مشرۍ په 3 ورځني سفر سعودي عرب ته تللې. په دې اړه نور معلومات د شاهین بنیري په رپورټ کې اورو.
په اسلام آباد کې د سعودي عرب د سفارت ویان پاکستانی رسنیو ته ویلي چې د اپریل په 23مه په مسجد نبوي کې د وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه د پلاوي د غړیو پر ضد په شعارونو کې ککړ کسانې نیولې دي. د سفارت ویان ډان روزپانې ته ویلي چې دغه کسانې له قوانینو څخه د سرغړونې او مسجد نبوي د بې حرمتۍ په تور نیولې دي. د سعودي عرب یو ورځپاڼې سعودي گزټ هم په یو راپور کې د 15 پاکستانیانو د نیول کېدو تصدیق کړی دی. بلخوا د پاکستان سیاسي او مذهبي مشرانو د دې عمل غندنه کړې او دای د اسلامي او انساني قدرونو ضد ګڼلې دي. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور پوهنتون د سیمه ییز چارو د مطالعاتو د مرکز استاد او شنون کې ډاکټر فخر الاسلام ویل چې د 1300 کلونو نه په سیاست کې داسې خبرې را دننه شوې دي چې مذهبي مقدسات هم په پام کې نه نیسي او مرامې دادي چې د مخالف سپکاوی وشي. نوموړي زیاته کړه باید د دې رویو مخه ونیول شي.
پاکستان په سیاست کې د شورو نه یو خود روادارې یو نظام شورو تر اوسه پورې خود بد مرغ یو سو کلونو نه زموږ په دې ملک داسې یو والوتلی ده چې لیډران چې دی اغي د سټیج د پاسه د بل لیډر په خلاف باندې کنزلی ویلې کوي او هغه په لکونو خلک چې اوري نو هغه چې بیا خپل کورونو تستانه شي نو هغه بیا هم هغه جبه کې خبرې کوي. که د دې مخنیوي ونه شو نو بیا به سبا په جنازو کې هم خلک چغې وي، څوک په فاتحه کې ناست وي هلته هم چغې کوي. دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده.
د تعلیم نوموړی فعال ضیاءالدین یوسفزی بیا وایي چې په سیاسي اختلاف کې د مذهبي ټولنیزو او کلتوري قدرونو څخه سرغړونه به د پاکستان سیاست نور هم د تریخوالي او تنگ نظرۍ نه ډک کړي او د پاکستانی ټولنې لپاره به ډېرې ستونزې جوړې کړي. نوموړي نور ویل چې مذهبي سخدریزي یوه لویه ستونزه ده خو اوس په سیاست کې هم سخدریزي وده کړې ده.
مخکې به مونږ په دې بډېر خفو چې په ملک کې مذهبي انتها پسندیده خو دا اوس چې کوم عمل روان دی او کوم سیاسي انتها پسندیده په معاشره کې او هغه هر کور هر جماعت هر اجرا هر کلی هغه تقسیم کړی دی او دغه تقسیم او دغه نفرت دغه اظهار اوس د خدای په کور کې هم کیږي. نو دې باندې سوچ پکار دے انہیں پزوانانو کی دا سوچ جوڑول چی دا پاکستانیت او دا اسلام پا نم باندے دے چاہتا دے کافر ہوئی چاہتا دے غدار ہوئی دغا بیانیا او دغا سوچ تا چی کم لیڈر یا کم شخصیت پلاس ورغے آغا عمران خانو.
خو پاکستان تحریک انصاف وایي چې د وزیر اعظم شهباز شریف او نور ملمنو پر ضد په شعارونو کې ککړ کسان د دوی د ګوند غړي نه دي. د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علی صاحب بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د ځینو کسانو لخوا په مسجد نبوي کې د شوی عمل غندنه کوي. نوموړي زیاته کړه
زه دا غندنه کوم او زه دا ګڼم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد او داغه روزه مبارک دا ټولو مسلمانانو لپاره انتهایی مقدس ځای دی. خو زدا هم واضح کول غواړم چې د خبرې سره د پاکستان تحریک انصاف هیڅ تعلق نشته. د تحریک انصاف دا پالیسی نه ده د په مقدسو مقاماتو کې او په مذهبي اجتماعاتو کې د سیاست مظاهره وشي. او دا ویم چې دا کومه واقعا پرون شوی ده، دا یقینا د هغه وخت باندې موجود خلکو یو خپل ذاتی فعل دی.
د یادونه وړ ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناء الله پرون په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل چې د هغه وزارت با له سعودي عرب خواست کوي چې په پیخه کې ککړ کسان ونیسي، پر ضد قانوني اقدام وکړي او نور ورته په دغه مقدس خورا د اوسېدو اجازه ورنکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د غرمې 12:30 بجې او شوې لن خبرونه به له مجید بابا راوړو.
د کابل په دارالامان سیمه کې د خلیفہ صاحب د جماعت خطیب وایي د دې جماعت په خانقاه کې په پرونی حمله کې لپنګو زیات کسان وجل شوې دي. رويټر خبري اجانس د جماعت د خطیب سید فضلاقا په حواله دی اتوي چې د دفان ځانمرګي بریدګر د ذکر او اسکار د غونډه کې ناست وو او چاودنه یې وکړه. د طالبانو د حکومت بیان د بیولا مجاهد په یو خصوصي بیان کې د دې پیښې غندنه کړې او ویلي دي چې ذمہوار به عمومي او سزا به ورکوي. تر دا مهال د دې ذمہواري چا نه ده منلې. د پاکستان د بشري حکومت کمیشن په خپل تازه راپور کې په هغه هیواد کې د بیان د ازادۍ په صورتحال ژور اندېښنه ښودلې ده. د اپریل په 9 خپور شوي دغه راپور کې ویلي شوي چې په 2020 کال کې لږ تر لږه 9 پاکستانی خبریالانو ته دړکې ورکړل شوې دي. د خیبر پختونخوا د پولیو د پروګرام اداره وایي چې د اپریل په 9 د شمالي وزیرستان په میرلی کې د ګوزڼ یوه بله پیښه ثبت شوې. د دې نه مخکې د اپریل په 22 هم په میرلی کې د ګوزڼ یوه پیښه ثبت شوې وه. د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې 400 ضلعي په نسته تاڼه شوي برید کې یو پولیس سرتېری وژل شوی دی. پولیس وایي د دې برید پلټنې پیل کړې، د برید ذمہواري چا نه ده منلې. د اپریل په 9 د محاصره شوي ساحلي ښار ماریوپول کې د ګیروشو ولسي وګړو د ویستو هیلې کمې شوې. بلخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ویلي چې په پوله باندې د ماسکو سره د امن د مذاکراتو هم اوس ډېر لږ امکان دی. د زیلنسکي دفتر ویلي ول چې د ازوویسټال د سټیلو د کارخانې نه د ولسي وګړو د ویستو لپاره مخکې یو پلان جوړ شوی و. په دغه کارخانه کې شاوخوا 2000 اوکراینی جنګیالیو سره تقریبا 0 پورې ولسي وګړي هم ګیر و.
لند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. پرون د کراچۍ پوهنتون د کنفیوشس انسټیټیوټ زکونکو د وژل شو چینایي استادانو په یاد کې خاموشه مظاهره وکړه. دا مظاهره د هغه برید پر ضد وه چې د اپریل 5 په کراچۍ پوهنتون کې دننه په یو ځانمرګي برید کې د 3 چینایي وګړو په ګډون 4 کسان یې وژلي. د کنفیوشس انسټیټیوټ زکونکو له حکومت غوښتنه وکړه چې په چینایي استادانو په برید کې د ککړو کسانو پر ضد ګامونه پورته کړي او حکومت دې خپلو تګلارو ته له سره کتنه وکړي چې ولې بیا بیا په هیواد کې دا ډول بریدونه کیږي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
دا کراچی پوهنتون د کنفیوشنز انسټیټیوټ سانګي یو زده کوونکی شاروخ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل،
تعلیم چې دا د انسان لاله راخی، بدقسمتي دا ده چې چا د بریټ کړي دا یو ویل ایجوکیټډ خزا وا او نو کول فکر هي چې دا د مرهم او ټیم د تعلیم ورکه هغه لا وسایل ورکه ټولو نه ضروري شي دا چې غم ځان پاکستانی وګڼي لازمی خبره ده. غم زموږ په شان انسانان دي.
په لاریون کې شریک یو بل زده کوونکی عبدالرحمن وایي چې په کار دا اوس هم حکومت د خبرو اترو په هواد کې د سولې لپاره کار وکي.
د دې حالت د زموږ کوم سکیورټي ادارې دي د دې بقای دي کینی او په ټیبل میز باندې دا کانفرنس وکي د دې کوم ډیمانډز د دې ووري.
لکه څنګه چې معلومه ده چې د اپریل 5 په کراچۍ پوهنتون کې دننه په یو ځانمرګي برید کې د 3 چینایي وګړو په ګډون 4 تنه وجلې شوي وو او 4 نور جوبل شوي وو. کراچۍ کې د سی ټی ډي پولیسو مشر راجا عمر خطاب ویلي چې تر دې دمه په کراچۍ کې پولیسو هغه 3 کورونا سیل کړي، چرته چې شاری بلوچ د هغې خاوند ابتیان بلوچ او شاری بلوچ پلار پکی اوسېدو او دغه کورونا د کراچۍ په ګلستان جوهر، دهلی کالونی او ګلشن معمار سیمه کې دي. پولیسو داوا کړی چې دغه کورونو کې د چاپې په مهال څوک نه دي نیولې شوي خو مهم ریکارډونه یې ترلاسه کړي دي. بلخوا د پولیسو یو افسر د نوم نه ښودو په شرط مشال ویډیو ته ویلي چې له پیښې وروسته د کراچۍ په بیلابیلو ځایونو کې چاپې روانې دي او تر اوسه و کسان پولیسو او نورو ادارو نیولي، خو په دغه
کسانو کې سلور تنه ل لومړی سرګندونو رستو خوشی کړي او درې تنه لا هم په حراست کې دي. چین په چینایي وګړو دغه ځانمرګي برید غندلې. بلخوا د کراچۍ پوهنتون د برید رستو بلوچ سټوډنټ کونسل ویلي چې په لاهور کې د پنجاب پوهنتون د هاسټل نه بلوچ زده کوونکي بیبګر امداد په زور پورته کړی شوی دی. بیبګر امداد د اسلام آباد د نمل پوهنتون زده کوونکي وو. پنجاب پوهنتون ته د خپلوانو څنګ ته راغلی وو او بیا ایمنیسټی انټرنیشنل د اپریل په ویشتمه په خپل یو ټویټ کې په پاکستانی مامورینو غږ کړی چې د زده کوونکي بیبګر امداد ترکتې سرګند کړي او په سمدستي ډول دی خوشي یا عدالت ته وړاندې کړي. په پاکستان کې په چینایي وګړو له دې وړاندې په کراچۍ بلوچستان او داسو کې هم بریدونه شوي دي او بیا د ډیرو بریدونو ذمہواري هم بلوچ لیبریشن آرمی نومې ډلې منلې. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
په خیبر پښتونخوا کې له تیرو څو ورځو راهیسې د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی دی. ولسوای ګرمي هم زیاته ده او د روژه ماتي او پېشمني پر مهال د بجلی د نشوالي له امله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. بلخوا تاجران وایي چې زیاتره روزګارونه د بجلی سره تړلي دي او د اختر راتلو سره خوشبینو چې ګټه به زیاته شي، خو د بجلی د نشوالي له وجې داسې نشي کېدی. د پاکستان نوی وزیر اعظم شهباز شریف د بجلی د نشوالي د ستونزو لپاره د عمران خان پخوانی حکومت تورنوي. شهباز شریف په دا وروستیو کې په یو دستوره کې ویلي چې راتلونکي میاشت نه به په لوډ شیډنګ کابو مومي. لا پیښور د شبیر احمد جان رپورټ ته غوښ شي.
وړو کې اختر ته ورځ شپې د شمار پاتې دي او درځان خپل دکانونو کې شپه ورځ کار کوي چې خپل گاکلا جامې د اختر شپې له تیار کړي. خوای د لوشړنګ لوجه ورته خپل کار سر تر سول ممکن نه ښکاري، ځکه کار ډیر دی، ورځې لګي او بجلی لوشړنګ د پاسه. د مردان خار یو درزی احمد علي په دې باب لوایي،
یاره کار دلته ډیر زیات دی، ما لوډ شیډنګ دی، بجلی ولا د لاسه کار نشو کولی په ایمان، غاخ کې تیلې نشو والی کن، ما چې سری اوچت کو او یا مشین ته کین بس کلت او کلت کلت او کلت، ما په خیال دی پاکی بورډ کې ناسی لین زر آلی دا آلی دا تعلیم لامن حالات هم داسې دي، روجه یا او گرمیم بیر دی، یاره بس سو بیار ایمان خو یا سور بای تیلران دا پارا پریگ دی کنا تو گر اختر تا هم دورت جو کار دوم را دیر دی کنا.
پاچار صدا کې د تاجرانو د سازمان جنرال سیکرټری میار هم بچا وایي د تاجرانو زیاتره روزګار د بجلی سره تړلی دی او د دوی د روزګار هم د شپې ورځې وي. خو وایي د بجلی لوډ شیډنګ له وجې روزګار نشي کولی او نه وابډې چارواکي خبر اوري.
زمونږه بدقسمتي به دا وایو چې په هر حکومت کې مونږه عموما چې کم دینه ټول خلک او خصوصا تاجر برادری چې کم دینه د لوډ شیډنګ د پریا چې کمې په هر پورو مالک مونږه اوس هم چې کم دینه عمده کا پریا د ستونزو سره مخ یو. مونږه بار بار چې کمې د پیسکو چې کم دلته کې اس ډیو دی ایکس این دی دوی سره مونږه بار بار مذاکرات موقع ته جاجونه چې زوري مو خو نه پوهېږم چې د لوډ شیډنګ دا مسله ولې نه حل کیږي.
شفیع الله چې د روژه ماتی او پښمنی زنانه تیاریانې په تیاره کې کوي. نو د ګیس او د بجلی د نشوالي له وجې کور او بهر دواړه ژوند ورته ډیر ګران شوی دی.
د لوشډینګ ډیر د هزار یو بیګام پښمنی په تیاره کې کړي ابل اشپم دا غونډ روزم چې دی نو بس ګډوډ پښمنی کو د لوشډینګ د وجې ګنټه بجلی وی ګنټه نی یا ګنټه کې چې راشي زمونږه غاغه کې نیمه ګنټه نه بوزي.
خو بیا وزیر اعظم شهباز شریف وایي دوی د لوشډینګ له وجې د ولست سنځونه خبر دی او وایي چې تیر حکومت نه په وخت د بجلی پیدا کولو لپاره ګامونه پورته کړی دي او نه د پاور پلانټونو مرمت کړی دی کوم چې بجلی پیدا کوي. وای دوی هلې ځلې توند کړی دي او راتلونکي میاشت وړومبی نیټې یعنی وړومبی مینه به لوډ شیډنګ باندې قابو عمومي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو. چارواکی وای په لدا کې به د مسعود پریس کلب ودانه جوړیږي. د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فید الله خان مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت د مسعود خبریالانو لپاره په لدا کې د مسعود پریس کلب ودانه ته جوړولو منځوري ورکړې ده. د مسعود پریس کلب غړو خبریالانو د حکومت په دې اقدام د خوشاله سرګندونه کړې. تفصیل د اشتیاق مسعود په رپورت کې.
د سویلی وزیرستان انتظامیه چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ماسي د سیمې خبریالونه د پورا پلادا سیمه کښې د ماسود پریس کلب عمارت جوړولې منظوري شوې ده. په دغې برا کښې د سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمیشنر فیدالله خان وویل
د میرا چې کوم ضلع دي د صوبې هغې غونډې میرا په خپله جنوبي وزیرستان مسود ایریا شیا چونکې پریس کلب نه اگزیسټ کړو مخکې نه و پشه پریس کلب نو د خپلې چکیم دے خبر یالون دی دیغه ضرورت تمیرو قتل دیغه پرونو سے چکیم مسعود ایجا دے پورا پریس کلب منظور شو دیغه دے پورا سائٹ ائیڈنٹیفیکیشن شو دا فنڈ لوکیشن شو دا انشاءاللہ لازم کنسٹرکشن چارا پر اونا سی دا دی میر علاقے دی میر ضلع جنوب وزیرستان سمرا مسعود علاقہ دو دے دے ڈیولپمنٹ تے پورا دے سمرا دی میر تے میڈیا ملگری دی دیغه مسئلے حل کے دل پورا ویو پیرا سنگ ملوی
دی مسعود پریس کلب سارا تعلق لارن کی دوا خبر یالون داکشه د پریس کلب عمارت جوړولې په باراکشه ویایي
دمو نوم حمزه مسعود دی دغه نو فائدہ دا وشي چې نه صرف صحافیون ته بلکې عام خلک ته فائدہ وشي هغه خو مشه کوم مافي صحافیون دي مشه فریض غره ته لوړلې واپس وروتلې د رعایش او ایج باندې باس نه وو ویسه دا وی چې مشه په خبر تاکشه نه مسعود کوم ته چې کوم ولاته مشته اخته هم فائدہ دو انتظامیه دو چمره ډیپارټمنټونه دي دغه ته هم فائدہ دو ولته کاشا چار کیږي که بعد اچار کیږي اغه رپورټینګ وکیږي
سویلی وزیرستان خبریالونه دا هم وویل چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا د دوی سیمې پریس کلب ته هم هغه ټول سهولتونه ورورسوي چې کوم په ملک شه د نور شهرونو پریس کلبونو خبریالونه ته حاصل دي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
په پاکستان کې د رسنو د حقونو د سر ډلې فریډم نتورک لخوا د اپریل 28 د جاری شوي رپورټ له مخه د مې 2021 نه تر اپریل 2022 کال پورې په شپږ اتیا صحافیانو حملې شوې دي. په دغو حملو کې وژنه، وهل، ټکول، دړکې ورکول، آنلاین یا آف لاین ځورونې شاملې دي. د رپورټ له مخه د تیر یو کال په موده کې څلور خبریالان وژل شوي، نهو ته د وژلو دړکې ورکړل شوي او داسې نور یې د ځورونو پیښې هم شاملې دي. د رپورټ له مخه د خبریالانو لپاره د ټولو خطرناکه سیمه اسلام آباد کرځول شوې ده. تفصیل د شانواز ترگزین اورو.
پاکستان کې په تیر یو کال کې د میډیا ادارو او میډیا کارکونکو باندې شپږ اتیا حمله شوې چې پکې څلور خبریالان وژل شوي او یوولس داسې چې ورته د وژلو دړکه ورکړل شوې ده. د فریډم نتورک په نوم د میډیا د ازادۍ لپاره کارکونکي ادارې د اپریل 28 د جاری شوي رپورټ تر مخه پاکستان کې تر ټولو زیاتې پیښې د ټي وي چینلو کارکونکو خبریالانو غزت شوي. دغه پیښې د مئی د 2021 نه تر د اپریل 2022 پورې ریکارډ شوي. د فریډم نتورک ایگزیکټیو ډایریکټر اقبال خټک مشاد ریډیو ته د اپریل 28 وویل په وژل شویو کې دوه د ټي وي کارکونکي، ولې دوه د ډیجیټل میډیا یا انټرنیټ چینل لرونکي هم شامل دي.
نه کوششونه شوي دي چې ژورنالستان ووژني، زبانی پریس خونې ته ورکړل شوي دي. خطرناک علاقې کمې دي، نو د پاکستان افراطي دولتونه تر اسلام آباد ټولو نه زیات خطرناک کېدلې چې په ټولو پېښو کې اووه دېرش فیصده واقع چې دي پېښې چې دي هغه په صرف په اسلام آباد کښې شوي، یعنی دوه دېرش په اسلام آباد کښې شوي دي. چې کوم ژورنالستانو سره دغه پېښې شوي دي، یو څلوېښت فیصده ژورنالستانو ویلي دي چې ریاستي خلک یا ریاستي ادارو باندې هغې شک کړی.
د رپورټونو تر مخه دیارلس صحافیانو باندې قانوني رپورټونه درج شوي، شپږ صحافیان وهل ټکول شوي، پنځه صحافیان زخمیان شوي، شپږ صحافیان گرفتاره شوي، یوولس په ناقانونه ډول ډیټین مانا په کوم ځای کې په زوره ایسار شوي او یا بندې کړی شوي دي. څوارلس صحافیان داسې چې ورته آفلاین مانا په مخامخ وینا یا د چا په واسطه او آنلاین مانا د ټلیفون، انټرنیټ یا د ایمیل د لارې دړکې ورکړل شوي. په دې کې درې زنانه میډیا کارکونکو باندې هم دغه شان بریدونه شوي چې پکې آفلاین ځورونه هم شامل ده او ورته د خطرناک رد عمل دړکې هم ورکړل شوي. د رپورټ تر مخې په وژل شوو کې یو حسنین شاه چې د لاهور پرس کلب مخې ته د نامعلومه موټر سایکل سپرو لخوا د جنوري په 2022 کې وژل شوی، د ټي وي چینل سره یې کار کاوه. دویم محمد زاده اګروال چې په ملاکنډ کې د وسلوالو لخوا په نومبر 2021 کې وژل شوی او دریم د مدیر کراچی ناظم جوکی و چې هغه هم د نومبر په 2021 کې د تشدد وروسته وژل شوی، او څلورم شاهد زهري نومېده چې دیو ٹی وی چینل سره کار کاو د اکتوبر په 2021 کې په هب بلوچستان کې په بمی چاودنه کې وژل شو. په وژل شو کې محمد زاده اگروال او ناظم جو کې سیټیزن جرنالیسټ او یاداسي چې په انټرنیټ او سوشل میډیا خپل چینل وی په هغه به معلومات او رپورټونه خورول. اقبال خټک مشال ریډیو ته وویل کده یو چا د صحافی په رپورټ اعتراض وی باید قانوني لار خپل کړی دا نه چی وای زوروی
کچره د سلسله رسوټ را مختشو دي د څو ادارې او تنظیمونو شته سرکاري څخه پاس چې ته مال ته دغه رپورټ په خلاف خپل شکایت درج کول شو دغه شکایت باندې دغه اداره عملی ګام پورته کول شي او دغه ژورنالیست یا دغه میډیا ادارې نه پوښتنه کول شي او هغه سزا ورکول شي جرمانه لګول شي یا بندول بندش پر کول شي.
د رپورټ تر مخه د اسلام آباد وروسته دویمه خطرناک سیمه د سند صوبه ده. درېمه خیبر پختونخوا، څلورمه پنجاب او تر ټولو کمې پیښې په بلوچستان کې رپورټ شوی. اقبال خټک وویل بلوچستان داسې نه ده چې ګینه هغلته د صحافیانو لپاره حالت ډیر خري، بلکې هغلته صحافیان په خپل خبرونه سنسر کوي یا د څار لاندې راولي. د رپورټ تر مخه دوه پیخي د نان سټیټ اکټر یا داسې لکه وسلوال او یا نور لخوا شوي، درې پیخي د سیاسي ډلو یا سیاستدانانو لخوا شوي، درې پیخي د جرم کوونکو ډلو یا کریمینل ګینګز لخوا شوي او دوه ویش پیخي مکمل د نامعلومه خلکو لخوا. نامعلومه معنی داسې چې نه د معلومه د ریاستیا دارو کړي، جرم کوونکو ډلو کړي، سیاستدانانو کړي او کوبلچا. رپورټ کې زیاته شوی یو ویش پیخي بیا د ادرز لخوا شوي. ادرز یا نور معنی دا چې دغه پیخو کې جاګیردار، لینډ لارډز یا جایدادمن خلک، کاروباریان، وکیلان او نور شامل دي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان نوی مرکزی حکومت وای د خبرو لاره په قبایلی سیمو کې امنیت پر ځای کول غواړي. د وزیر اعظم شهباز شریف په حکومتي کابینه کې شامل د قبایلی ضلع کورمه استاد ساجد حسین توري وای حکومت یې پلان لري چې کوم وسلوال خبرو ته چمتو دي لاغو سره خبري وکړي. خو د دفاعي چارو پوه محمود شاه وای چې د امنیت پر ځای کولو لپاره باید بې توپیره پوځي عملیات وشي. خو د سیمه ایزو چارو پوه عرفان اشرف بیا وای اسلام آباد ته پکار ده چې په کابل کې د افغان طالبانو حکومت په دې مجبور کړي چې خپل ځمکه د پاکستان خلاف استعمال لیدو ته پرینک دی. افغان طالبانو په بیا بیا ویلي چې چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان ځمکه د بل کوم هیواد پر ضد استعمال کړي. تفصیل له اسرار علم مومند په دې رپورت کې.
د پاکستاني وزیر اعظم شهباز شریف په حکومتي کابینه کې شامل د قبایلي ضلع کورمی استاد ساجد حسین توري وای په قبایلي سیمو کې مخ په زیاتیدونکو بدمنۍ باندې غونډه کړې. د پیپلز پارټي ساجد حسین توري چې د بهرنیو پاکستاني وګړو او انساني وسایلو پرمختګ او وفاقي وزیر دی، پرون یې مشال ډیو ته وویل چې په 8 اپریل په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو پارلماني استازو په غونډه کې پریکړه وشوه چې په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره به له قبایلي مشرانو سره مشورې کوي. که څه هم نوموړي نور وضاحت ونه کړ، خو زیاته یې کړه چې کوښښ به کوي له وسلوالو ډلو سره د خبرو د لارې په سیمه کې امنیت پر ځای شي.
جنگ د مسلو حل نه دی. نو دی وجه نه مطلب دی چې مخکې مطلب دی چې مذاکرات شوي دي، جرګې پکې شوي دي، خبرې روانې وي، خو بیا بد قسمت سره مطلب دی پرانی شو وجه نه مطلب دی ډیډ لاک پکې راغلو. اوس هم مطلب دی چې هغه خبره شته که چیرې مطلب څوک خبرې کول غواړي نو هغوی سره مونږ خبرو ته بالکل هم کینو.
دا په داسې حال کې دا چې په قبایلي ضلعو او بنو په جانیخیلو کې روان کال تر دې دمه څه باندې 15 هدفي بریدونه رپورټ شوي دي چې د زیاترو ذمواري طریق طالبان پاکستان منلي. په دې بریدونو کې لسګونه ولسي وګړي، پولیسان او پوځي سرتیري وژل شوي دي. که څه هم حکومتي شمیرې نه دي خبرې شوي، خو د مشال ډیو خبریالان وایي چې روان کال په باجوړ کې شاوخوا شل، جنوبي وزیرستان کې شل، شمالي وزیرستان کې 15 او خیبر کې 10 او بنو په جانیخیلو کې شاوخوا شپږ هدفي بریدونه شوي دي. د اپریل په 8 درې هدفي بریدونه ترسره شول چې پکې په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام او فیډل مخکښ سیاستوال مفتي بشیر محمد، د بنو په جانیخیلو کې د شیرزلی په نوم یو کس او په شمالي وزیرستان کې د افسي ځواک یو کارکونکي وژل شول. که څه هم ساجد حسین توري وایي چې د نوي حکومتي کابینې غړو په 19 اپریل سوګند پورته کړې او د امنیت پر ځای کولو کې به وخت لګي، خو د پاکستان پوځ پخوانی بریګیډیر محمود شاه په 28 اپریل مشال ډیو ته وویل چې امنیت پر ځای کول د ولسي حکومت کار نه دی. د په خبره پوځ ته پکار ده چې له افغانستان سره پر پوله داسې ګامونه پورته کړي چې له هغه هېواد پاکستان تر طریق طالبان پاکستان او نورو ډلو د وسلوالو د ورتګ مخه ونیول شي. دا وای باید پوس په قبایلی سیمو کې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بي توپیر عملیات وکړي.
زما په خیال موږ سره پورا د سټیټ پاور چې کوم دی هغه استعمال کیږي د مسلې لپاره دا به ختم شي. د حکومت پاکستان پورا طاقت لري دا بارډر ورته بند کړي.
خود پیښور پونتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وای په قبایلی سیمو کې د وسلوالو د مخنیوي لپاره څو واري پوځي عملیات شوي خو څه نتیجه یې نه ده ورکړي. نوموړي په 28 اپریل مشال ډوته وویل لکه نه چې پروسه کال افغان طالبانو افغانستان نیولې نو په پاکستان کې د طریق طالبان پاکستان بریدونه زیات شوي دي. نوموړی وایي اسلام آباد ته پکار ده چې په کابل کې له افغان طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی پر دې رضا کړي چې خپله ځمکه د پاکستان خلاف استعمالېدو ته پرېنږدي. عرفان وایي که یو خوا افغان طالبان د طریق طالبان پاکستان خلاف له دې کبله پوځي عملیات نه کوي چې دواړه یوه نظریه لري او په شریکه یې د امریکا خلاف شل کاله جګړه کړې، نو بلخوا پاکستان چې غواړي کابل کې د طالبانو حکومت ختم نشي له افغانستانه په پاکستان کې کیدونکي وسلوال بریدونه په نړیواله کچه نه راپورته کوي.
نو دا مطلب دادا چې کم طالبانو په دوحا اکارډ کې اګریمنټ کړی وو دنیا سره چې د افغانستان ځمکه به د ګاونډي ملکونو په ضد نه استعمالېږي، هغه کې طالبان ناکام شو. نو څه ناکام شو نو دا خو پاکستان طالب سره سره نړۍ سره هم دا مسله وچته ویشي چې ولې د افغانستان د اړخ نه په مبریدونه کېږي خو پاکستان نه کوي. ولې چې پاکستان په افغانستان کې طالبان غواړي او همته کسیس طالبانو ته پته ده چې موږ د اسلام آباد کمزوري یو، نو د دې حل ډېرې وجه نه نروزي.
کیو خپ قبایلی سیمو کې هدفي بریدونه زیات شوي او د سیمې ولس یې د مخنیوي لپاره وار په وار مظاهره کړي، نو بلخوا پوځي او انتظامی چارواکي وایي چې د مخنیوي لپاره یې عملیات کړي او لسګونه وسلوال یې وجلی دي.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان په کراچۍ پونتون کې د اپریل 26 نیټې برید کې د وژل شو درې چینایانو یو پاکستانی وګړي د وژنې ذمہواري بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ منلې. دا لومړی ځل نه دی چې بلوچو وسلوالو ډلو چینایان په نښه کړي دي، بلکې تر دې وړاندې هم په کراچۍ او بلوچستان کې په چینایي وګړو حمله شوې دي، خو دغه بریدونه د پخوا پر پرتله له 2013 کال راهیسې زیات شوي دي. پوښتنه دا ده چې بلوچ وسلوال ولې پر چینایانو حمله کوي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
د پاکستان تر جوړېدو وروسته په 13 کلونو کې ځینو بلوچو وسلوالو ډلو په مختلفو وختونو کې 15 ځله د ریاست پر ضد وسله پورته کړې ده چې پر ضد یې هر وار حکومت پوځي عملیات کړي دي. دغه ډلې وایي چې په 1948 کال کې پاکستان د بلوچانو آزاد کلات ریاست د یو جبري تړون لمخي په ځان کې شامل کړی وو او دوی غواړي چې بلوچستان بیرته آزاد کړي. خو د پاکستان حکومت دریز درې چې د هغه وخت د کلات واکمن میر احمد یار خان او د پاکستان د گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح د تړون لمخي کلات ریاست په خپل خوشه په پاکستان کې ورګر شوی وو. خو کوه کتل سین او په 13 وسلوالو جګړو کې بلوچو ډلو به یوازې د پاکستان تاسیسات یا امنیتي ځواکونه په نښه کول، خو په 15 هغه کې چې په 2001 کال کې پیل شوی دوی پر چینایانو هم حمله کوي. په 13 کلونو کې بلوچو وسلوالو ډلو په بلوچستان او کراچۍ کې پر چینایي وګړو او ګټو باندې شاوخوا 9 حمله کړې دي. چین په بلوچستان کې د گوادر بندر ترڅنګ په مختلفو سیمو کې پنګه اچونه کړې ده. پښتنه دا ده چې بلوچي وسلوالي ډلې پر چینایانو ولې حمله کوي. د دې پښتنې جواب په کوټه کې میشت د سیاسي او پرمختیاي چارو په رفیع الله کاکړ راکوي.
د بلوچ وسلوالو موقف دا دی چې دوی پاکستان ریاست هم دالته نه پرېږدي چې هغه وایزمر د سایل او د وسایل استعمال کوي او دا د نوي د 20مې پیړۍ یو استعماري قوت دی. چین چې دی نو چین دی وای دا امپیریالیزم یا د استعمار هغه د 20مې پیړۍ دی هغه غټ جدید شکل دی. نو چین د ریاست ملګری دی، دا زموږ سایل او وسایل ته قبضې پلان جوړ کړی دی. بلکې چې دا د نواب بوکتی د شهادت مخکې په مکران کې چې هغه شروع سو نری تک ټوک هغه وخت شروع سو هغه هم په هغه کې اول ټارګټ د دوی هغه وخت هم د چین کسانو انجینیر د ټارګټ کړو.
چین دا وخت د بلوچستان د چاغي د سندک سرو زرو او مسو پروژه چلوي. په حب ضلع کې یې برېښنا کوډ جوړ کړی، خو تر ټولو لویه اقتصادي شکلتیا یې په گوادر بندر کې ده. د چین پاکستان اقتصادي راهداري له مخې د هیواد په گوادر کې خپل اقتصادي فعالیت نور هم پراخ کړی دی چې ورباندې نه یوازې بلوچ وسلوالې ډلې بلکې هغه بلوچ سیاسي ګوندونه هم نیوکې کوي چې په وسلواله جګړه باور نه لري او د پاکستان په آئینی او سیاسي چوکاټ کې د حکومت غوښتنه کوي. خو د بیلتون پالو وسوالو ډلو او بلوچ سیاسي ګوندونو کې یو واضح فرق دا دی چې وسوالې ډلې غوښتنه کوي چې چیندي په بشپړه توګه له بلوچستان ووځي، خو سیاسي ګوندونه بیا غواړي چې چیندي په بلوچستان کې پرمختیایي کارونه وکړي، البته په کې دي ځای بلوچستانو ته ونډه ورکړي. د نېشنل ګوند د اطلاعاتو سیکرټر جان محمد بلیدی د اپریل پر 28 نیټه مشال لري ټول چې دوی دا ګڼي چې بلوچستان او پاکستان دومره وړتیا او ټیکنالوژي نه لري چې په خپل پر لویو پروژو کار وکړي، نو ځکه د پوینه باید چین دا کارونه وکړي، البته پکی ځای خلکو ته ونډه ورکړي.
هماري سوچ یې ده کې هم سمجھ رہے ہیں کہ جو بھی کام کرے گا یہاں کے مقامی لوگ
موږ دا فکر کوو چې څوک هم دلته کار کوي باید د ځای خلکو ګټې خوندي کړي، په کاروبار او مدن کې د خلکو او بلوچستان ونډه وي. او موږ ته د چین لخوا دغه څه کول په نظر نه راځي. چین په گوادر کې یو سړک جوړ کړي او هغه یې هم بند کړي دي. دوی هوایي ډګر جوړ کړي، له هغه سره د خلکو هیڅ ګټه نه ده ترلاسه. دوی په امدن نوکریو او روزگار کې برخه نه لري، ځکه خو چې د چینایانو پر ضد کوم اقدام کیږي نو د خلکو له چینایانو سره همدردی نه وي.
جب ان کے خلاف کوئی اقدامات ہوتی ہے تو لوگوں کی ہمدردیاں چائنیز کے ساتھ نہیں ہوتی.
خو د پاکستان ریاست بیا پر چینایانو د بلوچو و سوالو بریدونو ته په جلا نظر ګوري. پر له پسې راغلو حکومتونو تل دا تور پوری کړی چې بهرنی هیوادونه د بلوچو و سوالو تر شا لاستري او نه غواړي چې د چین او پاکستان تعلقات پیاوړي شي. د بلوچستان د مواصلات وزیر سردار عبدالرحمن کتران د اپریل پر 28 نیټه مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال تور پوری کړ چې د پاکستان ګوانډیو هیوادونو بلوچستان په جنگي سیمه بدله کړې ده.
بلوچستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہے اور پھر وار زون بنا ہوا ہے.
بلوچستان د ترقی پر لوری روان شوی دی، خو په جنگی سیمو بدل شوی دی. افغانستان، ایران او هند په ګټه له بلوچستان جنگی سیمه جوړه کړی ده. وسلوالو ته له بهر پیسې ترلاسه کیږي. نن سبا د یو کلاشنیکوف قیمت 2.5-3 لک دی. دغه سې د یو کارتوس بیا 100-200 روپۍ ده. نو که یو څوک دومره ښه مجهز وي په غره کې کینی او له ریاست سره ډغره وهي، نو معلومه خبره ده چې زموږ دښمن ملکونه که هغه هند دی یا بیا د افغانستان د خاورې پر استعمالولو سره زموږ پر امنیتي عسکرو بریدونه دي. دوی نه غواړي بلوچستان او پاکستان پرمختګ وکړي.
خو بلوچو وسوالو ډلو تل دا تورونه رد کړي چې ګواکې دوی د بهرنیو هیوادونو په لمسون د پاکستان پر ضد وسلواله جګړه کوي. د بلوچستان د چارو پوهان دا فکر کوي که په صوبه کې د چین لخوا په روانو پرمختیایي پروژو کې ځایي سیاسي مشران په اعتماد کې واخیستل سي او په کې خلکو ته زیاته ونډه ورکړل سي، نو شاید د چینیانو پر ضد حملو کې په پرتلیزه توګه لږ څه کمی راسي.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه ډېر خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په خوست کې د ترکیې د یو خیریه بنسټ لخوا پر 1500 بې وزلو کورنو د وړو مرستې ویشل شوې. د مرستې ترلاسه کوونکي له دې کومک خوښي څرګندوي او وایي د خلکو بې وزلۍ او غریبۍ ته په کتو دې دا ډول مرستې روانې وساتل شي. نور تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې اورو.
په خوست کې د ترکیې هیواد د یو خیریه بنسټ لخوا په 1500 بې وزله او غریبو کورنیو باندې د مرستو په ډول دوه بوجۍ اوړه وویشل شول. د مرستو ویشونکو وویل دوی د بې وزلو او معلولینو دا کورنۍ د خوست له ډېری ولسوالیو او لرو پرتو سیمو انتخاب کړي او هڅه یې کړې ده چې مرسته مستحقو کورنیو ته ورکړل شي. د مرستې لپاره د کسانو په انتخاب او ویش کې له ترکیې خیریه بنسټ سره د کاروان په نوم یو ځایي خیریه بنسټ مرسته کړې ده. د یاد بنسټ مشر بادشاوري کاروان مشال راډیو ته وویل دا مرسته چې ټول ورباندې 2.5 میلیون افغانۍ لګښت راغلی د ترکیې هیواد د قمر مؤسسې او د دوی د خیریه بنسټ لخوا په ګډه ویشل کیږي.
موږ تل په همدې هڅه کې یو چرمن د فرا کار وکړو، ولې چې په هیواد کې اقتصادي بحران دی، خلک کار نه لري، وظیفې نه لري. خوست کې شاید تاسو خبره شو پیښې وشوه چې د غربت له امله خلکو ځانونه ووژل، نو تر ټولو بهترین وخت همدغه ده چې د هیوادوال لاس کې وایو.
بل لوري ته هغو کونډو یتیمانو، سپینګیرو او معلولینو چې مرسته یې ترلاسه کړه خوښي څرګندوله او غوښتنه یې درلوده چې بیا هم ورسره دا ډول مرستې وشي. د مرستې او سپینګیري ترلاسه کوونکي ګلبر خان وویل دی د کونډو او یتیمانو سرپرستي په غاړه لري او د ګټې وټې هیڅوک نشته.
ته مونږه ته پوهې دي چې کاواله کلو یکه سپنګیرا ته پوهې موږ مې ټول مسجد
چې وړه وړه شپږ اوو کلونه پټ را ناست هېڅ دار نه بدې دي چې نور کور کې نو څه هېڅ نه لرو لا خو ځنه وکړي چې د غریبانو یا چې مونږ سره مرسته وکړي نور هم نه مونږ څه به کړو مونږ د غاړې پوچې بېسا څوک نه لرم بل سلام نشته مشه خونه کې زه پوچې چې مونږ ته پوچې دې کونډیا ته پوچې
یادوم راستو کې د یو شمېر معلولینو او مایوبینو نمونه هم لیکل شوی ول د لکنو اوسیدونکو مایوب حبیب جان وایي یو لسنه د کورنۍ غړي لري او د سرپرستی کوي نوموړي زیاده کړه په کور کې د خرڅ خوراک لپاره څه نه درلودل او له دې مخکې ورسره کوم بنسټ یا حکومتي ادارې هم مرسته نه ده کړې
نور خلکو نه دا غوړو چې مونږ خلک مونږ د بیوزله خلکو سره مرسته وکړي چې بیا مونږ سره دا رقم دي مونږ غریبانو خلکو سره د افغانستان خلک ټول مویب دا ټول غریب ده دا چې کوم خوادي مونږ سره دا مرسته کړې وي هغه خوان نه مونږ دا مننه ده
په خوست کې پر یو شمېر کورنیو داسې مهال د مرستې په ډول اوړه ویشل کیږي چې په افغانستان کې په وروستیو میاشتو کې د خلکو د ژوند اقتصادي اړخ کمزوری شوی دی له دې مخکې هم د ترکیې هیواد یو شمېر نورو خیریه بنسټونو په خوست او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پر بیوزله او غریبو خلکو د خوراکي توکو مرستې ویشلې دي
تبصری شنن خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ